سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان اگزام دی ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخراغ لاستویم پیل په خبرونو کو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوهی پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15مه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، پاکستان له 15 تر 16 میلیونو افغانانو ته له تیرو تلوختو کالو راهیسې پناه ورکړې. د ده په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغو تراګورو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستانیو وګړو د ده په خبره وینې تویوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي، پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د آزادی راډیو مشال څانګې ته په یو استولي پیغام کې د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په ارتباط ویلي،
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبلیو ایچ پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی.
دغه خبره سمه نه ده، د اوسېدای اجازه دلته ورکوو، نه هم د فعالیت او هېڅکله نه ورکوو. موږ خپل د جنګ په ضررونو باندې ډېر پوهیږو، چاته نه غواړو چې ضرر ورسېږي لکه افغانستان.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په عاجل ډول یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د ډبلیو اف پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته یې اړ کړي وو چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلی وای. په افغانستان کې د ابلیشپی په بلنۍ توګه یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري ترڅو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي، ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
خغلی امانیول په ټولو هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړي او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 9.8 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ جام سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان الف ټیم چې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان ابدالیانو نوم یادیږي، تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د 2 منډو په لوی توپیر ماته ورکړې وه. په نننۍ لوبه کې افغان لوبډلې په لومړي وار توپهنې سره ټاکل شویو 500 اوورونو کې د 252 منډو هدف 252 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته 253 منډې هدف وټاکه. د افغان الف ټیم په ګټه ریاض حسن په 104 توپونو 2 اتیا، نورعلي زدران په 2 شپېتو توپونو 3 پنځوس او اکرام علي خیل په 4 څلوېښتو توپونو 4 دېرش ناسوځېدلې منډې ترسره کړلې. په دغه لوبه کې ابراهیم عبدالرحیم زید سیالي لوبډلې څلور وکټې سر په سر واخیستلې. د ویلو ده چې افغان لوبډله به تر دې وروسته له بنگلاديش الف ټیم سره په ګروپي دور کې وروسته لوبه ترسره کوي. په جنوبي کوریا کې تر سخت اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو او ځمکې ښویېدو په نتیجه کې له پرون راهیسې لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي او درې نور تري تم دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت نن ویلي په مرکزي برخه ګویسان کې نن سهار وختي څه باندې 6400 کسانو ته امر شوی چې د اوبو بند د ډکېدو له کبله ځانونه نورو سیمو ته ورسوي. په تیرو درې ورځو کې د جنوبي کوریا په زیاتو برخو کې سخت اورښتونه شوي او محلي رسنۍ وایي د مړو شمېر ښایي تر دې زیات شي. او د روسیې یو وګړی چې ادعا کیږي د دغه هیواد استخباراتي افسر به وي، پرون په محکمه کې پر جرم اعتراف ونه کړ. پر وادیم کونوچوین کې تور پورې شوی و چې په اوکراین کې د روسیې د رواني جګړې د مرستې لپاره د امریکا سخت برېښنایي پرزیا او نور مهمات روسیې ته قاچاق کول دي چې له استونیا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی، پرون د بروکلین په یو محکمه کې راڅرګند شو. وروسته له هغې چې څارنوالانو وویل ممکن وادې متختی قاضي تر محاکمې مخکې د توقيف امر وکړ. دغه روسی وګړي مدافع وکیل پر دې موضوع له تبصرې ډاډه وکړه. 28 کلن وادیم د 2018 کال په اکتوبر کې داسې وخت په استونیا کې ونیول شو چې 15 دوله برېښنایي پرزې ورسره وي او غوښتلې روسیې ته واوړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان د قانونو پر استخراج خبرې کوو. قانونه د افغانانو د اوسنی او راتلونکو نسلونو تر ټولو ستره اقتصادي شتمني ده. د امریکا حکومت د افغانستان د قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل کړی دی او ویلي دی چې که په افغانستان کې قانونه سم استخراج شي دا هیواد هغه سي شتمن کولای شي چې سعودي عربستان تیلو شتمن کړی دی. د افغانستان تر ټولو ارزښتناک کان د لیتیم دی، هغه ماده چې په نړۍ کې ورته سخته اړتیا ده. د ډیرو په وینا قانونه که له یوې خوا افغانستان شتمن کولی شي، له بلې خوا د جنګونو او سیالیو په میدان بدلولی شي. د افغانستان د جمهوری نظام په محل د قانونو د استخراج او په دې برخه کې د بهرنۍ پانګونې د جلبولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، تر دې چې د چین ام سی سی شرکت د لوګر د مس عینک کان د استخراج قرارداد لاسلیک کړ، خو د ناامنۍ دوام سبب شو چې نه یوازې دا بلکې په نورو قانونو کې هم پانګونه ونه شي. خو د دې برعکس طالبان او نورو خپل سرو ډلو په غیر مسلکي ډول د قانونو لوټ ته مخه کړه. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش دفتر یا سیګار د سشکال په جنوري کې کانګرس ته په یوه راپور کې وویل چې امریکا په تیرو کلونو کې د دې لپاره چې د افغانستان حکومت له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي، د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د زمینې په برابرولو شاوخوا 1 میلیارد ډالر ولګول، خو دا هڅه ناکامه شوه او د افغانستان حکومت د قانونو لسترو امتیازونو ګټه وانخیستلې شوه. د سیګار د دې راپور پر اساس د ناکامۍ یو اصلي دلیل دا و چې جګړمارو، ځایي نفوذ لرونکو او حتی د حکومت ځینو پوځیانو قانونه په خپل سر کیندل، او تقریبا اکثر هغه قانونه چې څناته استخراجېدای شوي د دغو کسانو په کنټرول کې و. په 2014 میلادي کال د ګلوبل ویټنس نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوي و چې یوازې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو له یوه کانه د طالبانو کالنی عاید له ټولو قانونو څخه د حکومت تر عوایدو زیات و. طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست کې لبیا وخت تر لاسه کولو وروسته د قانون استخراج ته پام زیات کړی دی. په بي ساري ډول سکاره استخراجوي او پاکستان ته صادروي. له چینایي شرکتونو سره د غاز او تیلو په شمول د نورو قانونو په استخراج خبري کوي او ځینو موافقو ته رسیدلي هم دي. همدارازې ځینو خصوصي شرکتونو ته د سړکونو د جوړولو په بدل کې د قانونو د استخراج قراردادونه ورکړي دي. د قانونو د استخراج په موضوع د خبرو لپاره زموږ د دې خبرونې میلمانه دي ولی ولا زادران، چې د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی مرستیال دی. همدارس د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار قدیر مطفی او د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی ویان سیام الدین پسرلی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم سرلو وسوایم چې د خبرونې په ترڅ کې د ټلیفون او واتساپ شمیرې اعلانوم. که د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، را سره شریک کړئ. همدارس زموږ فیسبوک پاڼې ته ورشئ، facebook.com/azadiradio. خپل پیغامونه، خپل نظرونه له دې طریقه هم له موږ سره شریکولی شئ. لومړی ښاغلی مطفی، تاسو د افغانستان تر ټولو مهم قانونه کوم دي؟ ما اشاره وکړه چې تر ټولو ارزښتناک کان شاید د افغانستان د لیتیم وي. تاسو که نور توضیح ورکړئ چې کوم قانونه د افغانستان ډیر مهم او ستراتیژیک اهمیت لري. مطفی صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست؟ مهرباني. مطفی صاحب، فکر کوم چې مطفی صاحب زما ښخ ناوړي. بله مطفی صاحب، مهرباني، ستاسو ښخ راغی. مطفی صاحب مهرباني، تاسو ښخ راغی، خبرو ته دوام ورکړئ. مطفی صاحب، فکر کوم تاسو مایک نه دی لګولی. مایک هم ګل دی، مایک ولګوئ چې زما خبرې ستاسو خبرې موږ واورو اوریدونکي. مطفی صاحب، لکه چې مایک مو ګل دی. خیر ور بشو ښاغلی سیام الدین پسرلی ته. پسرلی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، تاسو د افغانستان د قانونو په اړه څه وایست چې څومره اهمیت لري، څومره ارزښت؟ بله سیام الدین پسرلی، مهرباني. لکه چې دوی هم مایک نه دی چالانه کړی. تاسې که مایک ته لاس ورولی مایک روشنه کړئ نو شخ به مو اوریدونکي او موږ اوریدی شو. زموږ د دواړو میلمنو بله ښاغلی پسرلی مهرباني وکړئ. خیر دوباره به کوشش وکړو او تخنیکي همکار وایي چې ټلیفون له لارې به دوی راوغواړو. فکر کوم چې دغه سیستم د دوی لپاره یو څه نوی دی له دې طریقه چې هم ویډیو وي، یعنی هم تصویر وي او هم ژغ وي، له دې طریقه له سټوډیو سره نه وصل کیږي. خو خیر هڅه روانه ده چې له دوی سره دوباره تماس ونیول شي او له سټوډیو سره دوی وصل کړل شي. خو زموږ د خبرونې موضوع ده د افغانستان قانونه. بله سرلی صاحب تاسو یاست، مهرباني ادامه ورکړئ خبرو ته. سلامت و سهی مهربانی. بله تاسی زما شخ آوری؟ زست تاسی خبری آورم. هلو وایست خبری وکی. خیر ور بشو مطفی صاحب تا. مطفی صاحب ده تلیفون للاری وصل شویده. مطفی صاحب شخ می آوری؟
بالکل سر
سوغه گورم. بله بله هر کله در توه. مطفی صاحب اول دی افغانستان دی قانون او دی اهمیت په اړه تاسو خبري وکړئ چې څومره ارزښت لري. ما په پیل کې ول چې دی امریکا دی جیولوژیکی سروي په اساس دی افغانستان دی قانون او ارزښت 3 تریلیون اټکل شوی دی. خو په همغه وخت کې دی افغانستان د قانون او وزارت بل څه ویل تر دې ارزښت ډیر بالا. مهرباني وکړئ.
ډېر زیات مننه. بالکل د افغانستان د صنعي استخراجي سکتور ارزښت په هغه سرویګارو کې چې د امریکې متحده ایالاتو سروې جیولوجي کړی وو تر دې ډېر دی، ځکه هغه سرویګانې عمدتاً تکمیله سرویګانې نه وې. نو د افغانستان منابعو ته په کتو د هایدروکاربن سکتور او د معدن سکتور ظرفیت په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو منرالونو باندې تقسیم دی. پرځمن په شمال کې د هایدروکاربن برخه کې یا مثلا په نورو برخو کې مونږ منابع لرو، هغه منابع چې کولای شي د افغانستان اقتصاد په خپل ودرېږي او کولای شي افغانستان ترې موثره ګټه واخلي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. فکر کوم چې اوس د ښاغلي سیام الدین پسرلی کومه تخنیکي ستونزه چې مو ورسره درلوده هغه رفع شوې ده. پسرلی صاحب زما شخ اوري؟ بله لکه چې اوس هم زما شخ نه اوري. تاسې خپل مایک روشنه کړئ او خبرې وکړئ. نه دوی متاسفانه چې اوس هم زما ژغ نه اوري. خیر را به شو دې ته چې اوس چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نشته او له بلې خوا په افغانستان باندې بندیزونه دي خصوصا د امریکا له لوري، په دې شرایطو کې مطفی صاحب ستاسو په نظر د قانونو استخراج د افغانستان لپاره څومره ګټور دی؟
یو ډیره مهمه مسله چې په دې معنی فکر کې د لاغه وخت کې چې قانون مې وادې د اوایدو د ترلاسه کولو لپاره یو سرچینه باید ووسی، بلکې دا قانون مونږ ته انفراستراکچر یا بودا درغونه وکي. فرضاً مونږ په بنیادی پروژو کې د منابعو نه استفاده وکړو، دا مبدله کو په یو دوامدار سرمایه گذاری یا دوامدار منفعت معنی. په دې خاطر معنی چې دوامدار ګټه ترلاسه شي، هدف دا و چې موږ په ستر کچه معنی قراردادونه ولرو. دا قراردادونه د شرایطو په اساس معنی موږ امضا کړو چې په هغه کې د افغانستان اقتصادي ګټې او منفعتونه په مشخصه توګه واضح شي، او په هغه سیمو کې چې قانون دی په هغه سیمو کې مونږه اجتماعي خدمات د انفراستراکچر یا بنیاد رغونې برخه کې وکړو. چون کتاسي منابع په قرارداد باندې ورکي او د هغه په مقابل کې چې کوم عاید ترلاسه کوي هغه کتاسي په مختلفو برخو کې په بنیادی توګه باندې مصرف نه کوي، نو دا خپل د هیواد د اقتصادي ودې لپاره یو غټ چیلنج په آینده کې پیدا کولی شي. په دې اساس معنی هدف زموږ په هغه وخت کې دا و چې ستر قراردادونه له هغه اقتصادي قدرتونو سره چې هغوی وکولای شي بنیاد رغونه کې په افغانستان کې لکه د ترانسپورت برخه کې لکه د انرژي په تولید برخه کې لکه د پروسس د فابریکو په برخه کې چې په دوامدار توګه معنی مونږ ته اقتصادي ګټه ترلاسه کول دي قرار دادونه په دې اساس معنی مهم هدف دا و چې مونږ منابع مبدل کو په انفراستراکچر یا بنیاد رغونه معنی او د هغه سستینبلټی یا دوام دی هغه ډیر مشخصه باید دی او د منابع مونږ ته باید په دوامدار توګه معنی اوید راکړي نو کچيري په دوامدار توګه معنی اوید مونږ ترانه کې بدون شک مونږ د هغه هیوادونو چې هغه ناکامه تجربه لري په دې برخه کې لکه ځینې افریقایي هیوادونو چې هغه منرالونه په دغه شکل سره استخراجي چې هغه کې ډیر ابتدائی منفعت او ابتدائی منفعت به بحرانونه راولړی نو په دې اساس معنی اقتصاد تقاضا دا و په هغه وخت کې چې مونږ دا مبدل کو په ستورو منفعتي پروژو معنی دا منفعتي پروژې د مازن لاري رغېدل شي.
بله ډیره مننه شاخله مطفي. شاخله سرلای اوس خو د ټلیفون لاري را سره است. ستاسو په نظر دی قانون د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ ځینو امریکایانو ویلي وو چې قانون کېدای شي افغانستان په داسې یو هیواد بدل کړي لکه سعودي عربستان چې تیلو بدل کړی او شتمن کړی دی. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
ډیر مننه. سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. افغانستان داسې یو هیواد دی چې موږ په زرګونه کلونه په سروات باندې بیدیږو، ولې بیا هم غریب یو، فقیر یو، بیچاره یو او نورو ته مو لاس اوږد دی، خیرات غواړو. د افغانستان قانون د افغانستان د پرمختګ لپاره تر ټولو مهمه منبع کېدای شي. موږ وایو چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، اصلا افغانستان یو معدني هیواد دی. موږ معدنیات لرو، د 1300 رقم څخه ډیر معدنیات موږ په افغانستان کې لرو. ځینې تحقیقات ښیي چې موږ د 3 تریلیون ډالرو په اندازه په افغانستان کې معدنیات لرو. د افغانستان مس موږ په افغانستان کې د نړۍ په کچه دوهم د مسو ستر کان لرو. همدغه حاجي ګاګ د اوسپنې په ذخیره چې د سیمه په کچه لمړی درجه اوسپنه لري او تر ټولو لوی کان دی. د سترو زرو همدغه د قیمتي ډبرو، نیمه قیمتي ډبرو، د کیمیاوي موادو، د اوبو او نور منرالونو شتون په افغانستان کې همدارنګه د افغانستان ستراتیژیک موقعیت د هغه موارد دي چې افغانستان بیره شکه چې د عربستان په نسبت نور هم په لوړ کېدای شي. ځکه دلیل دا دی چې افغانستان یو وړوکی هیواد دی، نفوس ډیر زیات کم دی او معدنیات پکې ډیر زیات دي او د ډیرو کلونو راهیسې تر اوسه پورې د افغانستان معدنونه په سم شکل نه دی استخراج شوی. بدبختانه په ډیر بیرحمانه ډول دغه په تیرو کلونو کې استخراجیږي او د انفجار او د نورو غیر رسمي طریقو په واسطه کیندل کیږي چې هغه د معدن زموږ د معدنونو هغه درجه او کیفیت تر سوال لاندې راولي. ولی په کل کې د افغانستان معدنونه د افغانستان د پرمختګ
پیلامه کې سمجن پسرلی صاحب تاسو وایئ چې په ناوړه شکل سره استخراجیږي، لکن په خوا چې په افغانستان کې ناامنی او جنگ و نو طبعا چې هرې وسلواله ډلې قانونه لوټ کول، د طالبانو په شمول هرې ډلې استخراجول او په غیر مسلکي ډول صادرول او خرڅول، لکن اوس طالبان په ټول افغانستان واکمن دي. دوی وایي چې هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې قانونا په خپل سر استخراج کی او وی کینی. دوی په منظم ډول قانونا استخراجوي او صادروي. یو مثال هم د سکرو د ډبرو چې پاکستان ته صادروي، یعنی د غلا مخه نیولې ده. دوی وایي او زمنن په لارو کې هم وستونز نشته، باجګيري او دا خبرې ختمي کړې دي.
د قانون په برخه کې دغه درې موارد باید ډیر په نظر کې ونیول. لومړی د استخراج موضوع ده، دوم د پروسس موضوع ده، دریم د مارکیټ موضوع ده. د استخراج په برخه کې روسه پورې دې د نږدې توانیدلې چې استخراج په معیاري ډول ترسره کړي، د ټکنالوژي په واسطه ترسره شي، د ماشینونو په واسطه ترسره شي. داسې باید استخراج وشي چې نور معدنیاتو ته ضرر ونه رسیږي. دوی کیندنې لا تر اوسه پورې غیر معیاري دي، پورفي ډول دی، او دا هغه څه دي چې ضایعات ډېر زیات لري. د دې لپاره ظرفیتونو ته ضرورت دی. یو څه اندازه ظرفیتونه په د قانون په وزارت کې پیدا شوي وو، هغه ملاړه نور هیوادونو ته ولاړل. ځینې تحقیقات او هغه ارقام چې شته دي په وزارت کې هغه ډېر کم دي. موږ په افغانستان کې د قانونو د ظرفیتونو د کمښت سره مخامخ یو. هغه کسان چې واقعا استعداد ولري، پوها ولري، او وکولای شي چې دا قانون په ښه شکل په مسلکي ډول وکړي، د هغه وروسته موږ په افغانستان کې د پروسس منظم ځایونه او مرکزونه جوړ کړو چې دا باید پروسس شي. کله چې دا پروسس شي، باید موږ په خپل نورو هیوادونو ته ولېږو. د پاکستان 60% صادرات همدغه معدني مواد په تشکیلوي. دغه معدني مواد د افغانستان نه پاکستان ته دی، په پاکستان کې پروسس کیږي، د پاکستان څخه بیا امریکای ته او اروپایي وادونو ته په لوړه بیه صادریږي. موږ نه فرض وکړي په $10 اخلي، په امریکایانو په اروپایانو باندې دوی په $100 باندې پلوري. دوی پروسس کوي په منظم شکل نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د اوسنۍ په کوم شکل چې دوی روان دي، دا د افغانستان سره جفا ده، دا د ملت سره جفا ده، دا د افغانستان د قانون سره جفا ده چې په غیر قانوني شکل کیندل کیږي او په ټوټه بیا پرورل کیږي.
ډېر زیات مننه. زموږ بل میلمه ولی الله زادران دی، د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ په خوانی مرسیال. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. د قانونو د استخراج لپاره د زیربنا ډېره یادونه کیږي چې باید زیربنا وي. منظور چی شی دی له زیربنا؟ څه ډول امکانات باید ورته برابر شي چې بیا قانون استخراج شي؟
سلامونه سروان صاحب، چې روغ اوسه اوریدونکو هم زه خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
زیربنا یا منابع انفراستراکچر دا خو د کان کیندنې اساس او مبنا تشکیلوي. د مثال په توګه کچېرې موږ د اوسپنې یا د طلا یو کان لرو، خبره فقط یا مهمه برخه فقط د کان کیندنه یا د طلا استخراج او پروسس نه، یا که سړک هم ضرورت لري چې هغه په اصطلاح حاضر شي او فابریکو ته، د پروسس فابریکو ته هغه انتقال شي، هغه ریل ګاډي ته هم ضرورت لري، همداسې نور هغه زیربناوي منابع چې دي هغه ته هم ضرورت لري. د مثال په توګه د عینک کان کې چې موږ غټه ستونزه درلوده، هغه دا وه چې زموږ تخنیکي مشاورینو او انجینرانو دا ویل چې کچېرې موږ د عینک کان مس استخراجو، نو هغه مس باید همدلته په هیواد دننه پروسس شي او بیا صادر شي. اما د غیر لپاره مثلا سړکونه کفایت نه کوو، هم وجود نه درلود، هم کفایت نه کوو، او په با همدا دلیل شو چې قراردادونه ویل چینایي شرکتونو دا وړاندې کړه په چې موږ به ریل ګاډي جوړو ترڅو د هغه نه د زیربنا په هیڅ د منبع په هیڅ هغه نه استفاده وشي، او دا کوم مس چې استخراجي هغه مثلا د پروسس فابریکو ته یا د هیواد نه بیرون هغه انتقال شي. اما هغه اصلا امکان نه درلوده کومه مطالعه هغه چې دوی کړي وه، خیر هغه جدا موضوع ده. نو د هغې په اساس باندې انفراستراکچر او زیربناوي دا د کانکیندنو لپاره د ټولو نه مهم اساسي ده چې هغه متاسفانه په افغانستان کې هغې ته اصلا نه پخوا ډېره زیاته توجه شوې وه، اوس خو اصلا توجه نه کیږي. نو زما لنډ نظر دا دی چې تر څو په خپل کانکیندنه ته په معیاري توګه قوانین، اصول، برنامه جوړی نشي، نو دا به ډیره مشکل وي چې د زیربنا او د نلرلو سره سره مونږ په معیاري توګه کانکیندنه وکړو او متوازن انکشاف رامنځته کړو، تاسو هغه وکولای شي چې په راتلونکو کالونو کې د اقتصاد په پرمختګ او انکشاف کې ونډه ولري.
ډیره مننه سلامت اوسې ځدران صاحب. ښاغلی مطفی، دا اوس تاسو معلومات لري چې د افغانستان قانونه په څه شکل استخراجیږي، آیا په مسلکي شکل او کنه؟ خو مخکې تر دې یو اوریدونکی لرو، نه غواړم چې هغه انتظار پاتې شي. اول تاسو مهرباني کوئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام
ته محترم تاسو ولرم کرام تاسو مرغم سلامتی اس مهرباني لوکوم زه ځنم راو
پیژنې څنګه د هلمند د کجکی ول پالي څخه الیکه کیږي.
مهرباني مهرباني.
نو محترم باید د قانون او پټرولیم مبارک باید وایي چې افغانستان ستر سره د قانون لري او هم پټرولیم لري په ټول نړۍ کې ان شاء الله ما په ګومان سره چې دوه میادرم هواد وي چې د قانون لري په دا مبارک باید تاسو چې دا یو خداستی دی چې دا د نور نسلو حق دی باید هغه ته پاتې شي چې هغه بیا د سرمایه گذاری وکړي. نو په دې باره کې باید وایي چې باید د نور نسلو ته دا پاتې شي وای او دا نه وایي استخراج شي. خو بیا اوس هم وخت دی باید چې استخراج شي او افغانستان په جوړ شي. په موږ د نړیوال څخه کومک غواړو چې موږ سره کومک وکړي او د موږ افغانستان جوړ کړي. نه غواړو چې دا قانون مو استخراج شي او هغه په ډېره ټیټه بیه وپلورل شي، ځکه چې دا ډېر ګران شی دی او ډېر ښه شی دی. بل خبره دا وه چې دلته خارجان هم زموږ د هغه وطن هغه ځوانه یا هغه شان چې ودلته ګران بیه شان هغه هم دوی ویې وړله، د ځانو سره یې ویې وړله. نو اوس باید د هغو په باره کې اوس باید زموږ سره کومک وسي او دا زموږ افغانستان باید جوړ کړي، ځکه چې اوس افغانستان د جوړ وخت دی. قراري انشاءالله فعلا جنګونه وشیم نسته او نور دې باید خدای افغانان د دې جنګو څخه په امان کړي.
بله
په دې باره کې موږ درته ویل
ستاسو خبرې مو اورېدې. کور دې ودان چې ټلیفون مو کوي. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم خبرې وکړئ بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
او صدات یم له خوښه.
مهرباني کوئ صاحب.
او محترمه دا قانون استخراج شې د افغانستان لپاره پرفنل او د ضروري او مهمه مساله ده چې افغانستان خلک ډېر قربت کې ژوند کوي.
بله صحیح هم دومره واسطه خبره.
او باید نړیوال مرسته تر وځي ترڅو سال کې ګټه ورسی.
ډیر مننه سلامات اوسې. نو مخکې دې چې مطفی صاحب زما مخکنی پوښتنې ته ځواب وایست، اول دې اوریدونکو په څرګندونو تبصره وکړي. لمړنی مو چې له هلمند ټلیفون کړی وو، دې غو نظر دا و چې قانون یوازې زموږ نه بلکې د راتلونکو نسلونو حق هم دی، باید ضایع نه کړل شي، باید پټیټه به ونه پلورل شي. یعنی د دې منظور دا و چې له احتیاط نه کار واخیستل شي په صادرولو کې او په استخراج کې. لیکن دوهم بیا ویل چې افغانستان خلک ډیر بې وزله دي، په بد حالت کې دي، نو دا یو وخت چې له قانونو استفاده وشي. ستاسو نظر څه دی؟ ډیر زه
مننه. ډیره مهمه خبره ده چې دا باید په نظر کې ونیسو چې قانون نه یوازې زموږ سرمایه ده بلکې د راتلونکو نسلونو سرمایه ده او دینه باید موثر او سم استفاده وشي. او د دې سم استفادې په اساس باندې موږ وکولای شو کوم اقتصادي ضرورتونه یا بنیادی ضرورتونه چې موږ دی هغه رفع شي. تاسو وګورئ نږدې مثالونه موږ لرو په نړۍ کې، لکه تاسو یو مثال د قطر ویلای شئ، د دی افریقایي هیوادونو ځینې مثالونه شته چې هغه منابع لري، قانون لري او هغه منابع مبادله کړي په دوامدار اقتصادي فرصتونو باندې او په هغه باندې بنیاد رغونه کړي ده او هغه بنیاد رغونه دوی ته په دوامدار توګه باندې ګټه ورکوي او هغه اقتصادي مشکلات هم ورسره حل دي او دوی په دوامدار توګه باندې د خپل منابعو نه ګټه اخلي. افغانستان هم پراخ منابع لري، مګر د دې منابعو د استفادې لپاره موږ ضرورت لرو مشارکت ته، موږ کومک ته ضرورت نه لرو چې نړۍ د موږ راشي او استخراج دي مونږ ته وکړي، زمون معدن دي مونږ ته روباسي. مونږ نړۍ سره مشارکت ته اړتیا لرو او دا مشارکت د قراردادونو په اساس او د یو مشروع او یو منظم میکانیزم په اساس معنی چې مونږ دلته انفراستراکچر یا بنیاد رغونه کې لکه د ریل گاڑی پټلۍ چې مونږ ته دوامدار عایدات راولل شي ترانسپورت برخه کې یا انرژي مراکز تولیدي مراکز باید دی مونږ باید انرژي تولید کو چې ترسو د غفابریکې چې د معدن په برخه کې د پیور غول شي کلینیک سړک مکتب دا ټول هغه ضرورتونه دي چې د منابعو په اساس باندې جوړېدل شي او دا بیرته مبدله کېدل شي په یو اقتصادي فرصت باندې چې هغه مونږ ته واید لري نو اساسي هدف دا دی چې مشارکت په کومه معنا یعنی مونږ د نړۍ د هیوادونو سره اقتصادي مشارکت ته اړتیا لرو قراردادونو ته اړتیا لرو هغه هیوادونه چې خپل تعهدات په صحیح توګه عملي کوي ډېر هیوادونه په نړۍ کې شته دي چې هغه اقتصادي قراردادونه په غټه کچه معنی د نړیوالو هغه کمپنیو سره امضا کړی دي چې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي کوي تعهدات کوم تعهداتي فرضاً د یو قرارداد هدف صرف دا نه دی چې مونږ صرف استخراج کوو منابع د روبس او منابع د خرچ کوو استخراج نه مخکې چې کله مونږ هغه شرایط تاسو هغه شرایط ډیر زیات مهم دي مونږ لپاره اما هغه بنیادی مسله ده یعنی کان تاسو دومره ارزښت معنی نه تمامي بلکې کله چې د کان هغه ارزښتي قرارداد کې چې کوم هغه مسؤلیتونه ټاکل کیږي هغه ډیر زیات مهم او اقتصادي په هغه کې شرایط ډیر زیات مهم دي چې مثلا مونږ په کوم شرایط باندې قرارداد ورکو فرضاً مونږ د میسه اینه قرارداد مثال تاسو درکوم مو چین سره په دې باندې قرارداد وکړلو چې تاسو به مونږ د منطقي یو ډیر خکان په خدمت کې درکو او د دې قرارداد په اساس باندې تاسو دغه شرایط چې مونږ یو قرارداد نه بلکې زمينه قراردادونه درلودل چې په هغه کې د انرژي تولید مراکز وو چې په هغه کې د ریل گاڑی پټلۍ وو هم دغه شان نور شرایط مونږ وټاکل او هغه شرایط مونږ لپاره اقتصادیت درلودو یعنی مونږ لپاره اقتصادي ګټه دوامداره ګټه لاغې نه راتلله نو که چیرې هغه شرایط پوره نشي او عملی نشي نو تاسو کانم له لاسه ورکړ منابع هم له لاسه ورکړې او په مقابل کې تاسو تاوان کیستئ نو اساسي خبره دا ده چې د منابعو د استخراج لپاره داسې میکانیزم داسې قراردادونه چې هغه په شرایطو په اساسي او تاریخ قراردادونه کې تر ټولو مهمه مسله زما په نظر د مشروعیت مسله ده کله چې یو نظام عدم مشروعیت ولري او هغه ولي شي کولای نړۍ سره هغه بینالمللي اړیکې هغه اقتصادي اړیکې په نورمال توګه پرمخ وي نو طبي خبره د مونږ په تاوان کې یو نو په دې اساس باندې بحث دا دی چې مخکې لیدل نه چې مونږ غټ قراردادونه ترلاسه کړو اساسي بحث دا دی چې باید په افغانستان کې نړیوال مشروعیت تثبیت شي او د دې مشروعیت په اساس باندې قوانين جوړ شي او د دې قوانینو په اساس باندې موږ قراردادونه وکړو او قراردادونه هغه وادونو سره وي چې هغه ظرفیت د دې ولري چې موږ سره مشارکت وکړل شي دلته مسله د مرستو نه ده هیڅ څوک چې سره مرسته نه کوي په نړۍ کې تاسو وګورئ سعودي عربستان منابع لري یمن ورسره څنګه کې پروت هیڅ مرسته ورسره نه کوي مګر مشارکت ورسره کولای شي یا مثلا عربي هوادونه تاسو ګورئ چې پراخ پیمانه باندې منابع لري نفت لري دوی هیڅ اثر مرسته نه کوي مګر مشارکت ورسره کوي دلته د اقتصادي مشارکت بحث دی او موږ اقتصادي مشارکت له هغه هوادونو سره غواړو چې هغه حد اقل په خپل هغه شرایطو کې پابند وو سی فرضاً موږ د یو هواد سره ټول منابع په خدمت کې ورته ورکو او وی هم په خپل تعهداتو کې هغه خپل تعهدات په صحیح توګه معنی عملي نه کینو دا غوړ خبره چې هلمند نه زنګ وهلو دا درسته ده چې دا یواز موږ حق نه دی بلکې دا موږ باید راتلونکي نسلونو ته دا سرمایه پرېږدو دا یواز موږ حق نه دی چې دا باید په عادلانه توګه شفافه توګه او یو متوازن انکشاف هغه فکتور ته په نظر کې نیولو سره موږ لدین استفاده وکړو او غټه مسله دار چې فقر د فقر په مقابل کې دا مهمه مسله منابع ده چې دا منابع موږ په طویل مدت ګټو باندې څنګه تبدیل کړو دغه ډیر مهمه خبره ده چې موږ وکولای شو دا منابع په یو داسې سیستم باندې قراردادونه او مشارکت ولرو چې موږ ته دوامداره ګټه راکړي
ډیر مننه موتفي صاحب
بلکې موږ دوامداره ګټه ترلاسه
کړو ډیر زیاته مننه کور ودان به هم اوریدونکو لرو اول تاسو مهرباني کوي یو اوریدونکو له خوست څخه دی بل لوګر څخه مهرباني
سلام علیکم غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې مور ورځنه
مهرباني کوي کوچای صاحب
نو تاسو نن مونږه او تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم او تاسو سلام نه کوم موضوع چې تاسو غوړه کړی ده نو دا خو ډیره ښه خبره ده افغانستان خو ډیره غنی مملکت ده چې دا نړۍ کاس مګال د افغانستان په منابع باندې ده د افغانستان په مدنو باندې ده نو موږ دا ایله لرو چې دا د څهونه چې نړۍ ته ترګلا تر جوړ شي دا خو د افغانستان خپل حق ده باید دوی په صحیح طریقه باندې چې نړۍ ته مشکل او تضاد تر پیدا نه شي او آینده وسنجوي په صحیح طریقه باندې اوسي. داسې ونه چې وروره چې چا سره قرارداد وکړي هغه نړۍ دغه په ضد راولاړي یا بل یو مشکل افغانستان ته جوړوي. دا نړیوال نوم دا غواړو د موږ له وسکارانو نوم دا غواړو چې په دې باندې مشکل جوړ نه شي. په صحیح طریقه باندې د افغانستان حق ده او په سمو اصولو باندې دا کارونه ټول په ترتیب باندې شي موږ دا نظر ده.
کور دی ودان کوچه صاحب سلامت اوسه. ښه موضوع ته دې اشاره وکړه کور ودان. میلمانه به ځواب درکړي. بل اوریدونکی هم لرو ځان راو پیژنئ له بغلان څخه. مهرباني.
السلام علیکم شبر صاحب.
مهرباني کوئ.
او سلامونه مخترب البته.
سلامت
مننه خوشاله وسه. او خوشاله وسه البته میلمانو ته سلامونه وایم. البته محمد علی احمدی هم بغلان نه زنګ نیولې وای تاسو ته شبر صاحب وګوره دا او بل صاحب مونږ تاسو خو ورکته مېرمنو صاحب هم خبرې وکړي نه زربنا لرو تقریبا مونږ تاسو خو بدبختي ده چې کله چې تاسو نور ملکونه مونږ د شرطاجب کو کله کله شبر صاحب سدي راځي دي چې فکر کوي چې افغانستان راځي کې زربنا په هغه راځي خو د تاودا سم لا باید لري نه وګوره چې مونږ دا پیړی پیړی کې مونږ افغانستان کې سږ 50 کال کې تقریبا دغه اورلاند وګوره چې انګريزان راغله نو دې کدا مقصد هغه خو باید ترنه و چې افغانستان حکومت سره یا ملت سره مثلا اگر جو جلای کی چې هغه نور ملک سره تعاملات کی یعنی کوم ذخایر باندې سودی خبره کی لکه نور مملکت سره نور سره موږ سره باید شي وکی دوی د شرایط راځه خبره غلا گفتره راځي تقریبا د شرایط موږ ته ګډوډي جوړه کی یعنی موږ ته مشکلات
ډیر مننه سلامت او سي تاسو دوړو خبره تقریبا په یو برخه کې سره ورته دي. البته تاسو زیر بناوي چې لري نو د قانونو لپاره خو د وسپنې ویلې کولو فابریکې په کار دی یا نه پېژمه ډېره زیاته انرژي په کار ده یا ریل په کار ده چې دا یو افغانستان نه لري. خو خیر ور بشو میلمنو ته لومړی ستاسو نوبت شاغله سیام الدین پسرلی د اوریدونکو له خبرو زه داسې پوه شوم چې قانونه د دې په ترڅ کې البته دا خبره نور هم کوي ځینې نړیوال څېړونکي هم دا خبره کوي چې په عین حال کې چې د افغانستان لپاره ډېر مهم دی افغانستان په یو نیکمرغه او خوشحاله هیواد بدلولی شي په عین حال کې د لویو مصیبتونو او جنجالونو سبب کېدی هم شي. یعنی قانونه د دې سبب کېږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له یو بل سره سیالي وکړي او افغانستان د خپل سیالۍ په میدان باندې بدل کړي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
ډیر مننه. بدبختانه د اساسو د تفسیر دوه برخه چې دا عملاً عملي شوی او عملي کیږي. د قانون او ذخایر او زموږ شته امکانات زموږ د منظمو پالیسیو بهرنیو پالیسیو سیاستونو د نشتون له امله او د رابطو د نه توازن له امله د دې سبب شوی چې موږ لپاره بلا وګرځي او د تاریخ په مسیر کې موږ په زرګونه تفمیلونه انسانان په دغه برخ کې زمونه قرباني واخلي او وجل سبات بختانه او تننه پورم د جنجالونو چر روان دي. کچیر د کلی په کچو وګورو بیا د ولسوالۍ په کچو وګورو بیا د ولایت په کچو وګورو بیا د افغانستان او د سیم په کچو وګورو دا ټول د منافع او پر سر اختلافات او جنجالونه روان دي. ولی د دې لپاره یو منظم او مقتدر حکومت ته ضرورت دی ترسو یو خانه امنیتی ثبات رامنځته شي بل خانه سیاسي ثبات رامنځته شي. کله چې دغه دواړه موږ پیدا کړ د موږ کولای شو چې د یو منظم پالیسی او سیاست پر اساس د نورو نړیوالو پانګوالو سره خبرې وکړو. په نړۍ کې پانګوال شته دی او علاقمندي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولی دې سیاسي ثبات غواړي امنیتي ثبات غواړي او دوی خپل د پانګونې د ساتلو تضمین غواړي چې دغه تضمین ورته باید ورکړ شي. بل خوانه د افغانستان په داخل کې دغه سیاستونو باید د سیورغه ولسی د تیر حکومت یو غلط سیاست دا و چې دوی د وړو او منځنیو قانونو په نسبت لوی قانونو ته ترجیح ورک او په لوی قانون باندې دوی توجه ډیر درلود. هغه لوی قانونو چې سیاسي ستونزې راوړل کړلې او د نورو هیوادونو توجه جلب کړه. په داسې حال کې چې موږ واړه واړه او منځنۍ ډیر قانون درلود چې هغه خپله د افغانستان د خلکو په واسطه په ډیرو کم امکاناتو موږ کولای شو هغه مدیریت کړو او قراردادونه باید خصوصي سکتور ته ورکړ شي. په تیر حکومت کې د قراردادونو ورکول خصوصي سکتور ته یو جدي ستونزه و. یعنی د پانګوالو لپاره د قراردادونو ورکول دوی سره ډیل کول دا باید ډیر اسانه شي واضح شي. پروسیجر باید په دومره اسانه شي چې هر یو وکولی شي راشي پانګونه وکړي. زموږ پانګوال اوس دي په هندستان او پاکستان او دوبۍ او پنوري وادونو کې پانګونې کوي. دلیل دا چې هلته خپل د مار او ځان مسؤلیت ګوري. افغانستان کې پانګونه ځکه نه کوي چې دلته خو دوی مال او ځان هیڅ شی تضمین نه دی. نو دې ته باید توجه وشي. ځینو دوستانو وویل چې بهرنۍ هیوادونه دي او مداخلې کوي او یا مثلا بهرنۍ هیوادونه دي موږ سره مرسته وکړي. موږ په خپلو کې سره جوړ شو. افغانستان په خپله یو منظم حکومت جوړ کړي. دغه منظم حکومت کولی شي چې د منظمو پروسیجرونو په واسطه قانون استخراج کړي. نړیوال پانګوال شته دي. پانګوال پیسو پسې دي. پانګوال ګټو پسې دي. دا ګټه چیرته ده؟ دا د ګټه په افغانستان په معدنونو کې دی، په ذخایرو کې دی. پانګوال لازم د استخراج برخې کې پانګونه کوي، بل لازم د پروسسو برخې کې پانګونه کوي، بل د انتقال په برخې کې پانګونه کوي، نور لازم د ډیستریبیوشن او د مارکیټ او بازار موندنې په برخې کې او نور د برانډینګ په برخې کې پانګونه کوي. وایي دا ټول ثبات ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري تر څو دا چارې امپلیمنت یا عملي شي.
بله، ډېره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسه. ښاغلی زادران، تاسو له ښاغلی سیامالدین پسرلی سره تر څه حده پورې موافق یاست؟ دوی وایي چې تیر حکومت ستر قانونه په قرارداد ورکول، اما په کار دا و چې کاري له وړو قانونو شروع کړی وای او ستر قانونه چې کله نورو هیوادونو ته ورکوي چې پانګونه پکې وکړي، دا د دې سبب کیږي چې د هغوی ترمنځ رقابت زیات شي. دا اوس هم دا یو تشویش دی چې که فرضاً یو یا دوه هیوادونه د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي، د طالبانو حکومت هغوی ته ډېره موقع ورکړي، نو کېدای شي یو شمېر نور وپاري شي او وسله والې ډلې مجهز کړي او نامنی زیاده کی. میره بانی
منه نه زه تر دیر حده پوری دی سیام صاحب و دی مطفی صاحب دی خبر سره موافق یم. خو مسئله داره چې مونگ کتیر حکومت و او کهوش سه همشه کدی بندی خبر کهو چه چه بایدو کو، اما دا نه وایي چې څنګه یې باید وکړو. دا زما په نظر تر ټولو لویه ستونزه په افغانستان کې نه تنها د کانسیدن په برخه کې، مګر په عمومي د ټول څه اړخونه چې په افغانستان کې اوس د بې ثباتۍ د فقر او د مشکلاتو اساس ګرځېدلی همدا دی چې اکثریت هغه که ځوانان دي که مشران دي، په دې باندې بحث کېږي چې څه وکړو یا څه باید شوي وی او ولې ونه شول. خو دغه د څنګه مسله چې څنګه باید شوي وای دا باندې اصلا بحث نه کیږي. زما نظر دا دی څروان صاحب، د دې ته په کتو سره چې مونږ اوریدونکي اکثریت د تر اوسه پورې د ولایتونو تماس نیولی او د دې باندې بحث کیږي، ګورئ مونږ وایو چې وطن مور دی، مور ده، او د وطن د ساتلو لپاره د 50 کال په مختلفو نومونو باندې جنگ او نارضایتي دوام لري. خو زما خبره او زما وړاندیز دا دی چې دلته یو ملي احساس پیدا رامنځته شي. مونږ به خپل عزت او مور او یا وطن ساتلی وي، خو په دې باندې هم باید پوه شو چې کله چې وساتله هغه باید وطن باید صحتمند وساتي. که زه غواړم ډېر عام وغږېږم، ځکه غواړم چې اورېدونکي ته خپل نظر په عامه ژبه وړاندې کړم، نو داسې نه کېږي چې زه مور وساتم خو د هغې صحت ته د هغې په اصطلاح لاس پښې زړه یا هغه نور برخې چې کوي چې زما مور ژوندۍ وساتي هغې ته زه توجه ونه کړم. او متاسفانه مونږ هغې ته توجه نه کوو. د ټولو نه مهمه زما په نظر مسله دا ده چې مونږ اول باید د خپل کوم هیوادوال چې دي هغوی ته د د قانونو اهمیت باندې باید دوی پوه کو، او دوی باید پوه شي چې قانون یا نور مسایل چې په زموږ ډېر مسایل ډېر مشکلات موږ لرو، تر څو پورې چې دا ملي احساس رامنځته شوی نه وي دا څنګه باید وکړو څه باید وکړو دا هیڅ نتیجه نه ورکوي. صحیح ده، زه ټولو سره موافق یم چې باید پروسیجر وي، باید قانوني، باید معیار باید تعریف شي، د معیار په اساس باندې باید کار وشي، اما کله چې ستونزه په خپله مونږ کې نو هغه مونږ څنګه کولی شو چې هغه معیار یا هغه قانون تدبیخ کړو. د مثال په توګه په تېر حکومت کې کله چې ما وظیفه درلوده قاچاق چا کوو،
اچھا خو بهرنی هواد څخه ادبا نه راتلل چې هغه افغانستان کې ځای ځای شوی وي او هغوی قاچاق کړی ما او تا قاچاق کوه ما او تا دا اجازه ورکوله چې زما کلي نه زما ولسوالۍ نه زما ولایت نه پالک راوویستل شي فار اگزامپل دیو نه قیمت چې اصلا هغه قیمت باید د نړیوال مارکیټ کې هغه قیمت شتون نه لري هغه په ډېر کم او خورا ټیټ قیمت باندې هغه مثلا یو بل هیواد ته هغه شي بل هیواد ته صادر شي خو ما او تا دا اجازه ورکړي او که ما او تا دا اجازه نه وای ورکړي ما او تا فار اگزامپل هغه لاری یا هغه کس چې دا کار کوو ور درولی مو وای چې ته دا شی دا مواد استخراجی په څه صورت ولې استخراجی څنګه استخراجی ما څنګه راکا نه مشر دا پښتنه تری کړی نه ملا سے د مسجد ملا دا پښتنه تری کړی او کا پښتنه تری شوی هم دا یو فرض مثال کوم جواب چې ورکړ شوی چون هغه معلومات چې باید د یو ملت سره یې هغه معلومات نه دي شریک شوی هغوی په هغه جواب باندې اکتفا کړي ویلي دا خیر ما ته یو جماعت جوړیږي ما ته یو خام سړک جوړیږي په هغه ما اکتفا کړی زما وړاندیز دا دی چې اوسنی کوم مسؤلین دي په آینده کې کوم راځي ځوانان دي یا هغه ظرفیتونه چې د هیواد نه بیرون دي هغوی باید په دې باندې کار وکړي چې ملت ته د عامه پوهاوی ورسوي چې قانونه زمونږ په ژوند کې او آینده نسلونو ته اهمیت لري تر څو چې زه او ته دا ملي احساس پیدا نه کړو د خپل وطن وساتو خو د وطن لاس ټیقه ته کوو د وطن زړه ته توجه نه کوو نو دا چې دا ټولو دا هیڅ نتیجه ورکوي ما وړاندیز دا کوم ځوانان کوم مشران د کوم اورېدونکي چې دوی کده تر لاسرسی لري چې مثلا تاسو ته زنګ وهی شي خپلې پوښتنې کوي دوی د مهرباني وکړي دا دې هم وکړي اوس د انټرنیټ زمانه ده په اکثریت ولایتو د افغانستان کې انټرنیټ کار کوي دوی د انټرنیټ کې د قانون په اهمیت باندې ځان پوهی کی موږ باید دا مسؤلیت واخلو د مختلفو لارو نه دا سوچ په دې برخه کې نو ټول برخه کې ملي احساس رامنځته نه شي دا چې وړه قرارداد باید تاسو ته توجه وشي هغه ټول قرارداد ته باید توجه وشي دا زما
ډیره مننه زادران صاحب سلامت اوسئ مننه مطفی صاحب ښاغلی زادران د قانونو د ارزښت او قیمت په برخه کې خبري وکړه تیر کال د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت ویاند البته د تیر کال په جولای همدې میاشت کې رسنیو ته وویل چې په افغانستان کې د هر ټن سکرو باید $280 ده او هر ورځ شاوخوا 10,000 ټن سکاره پاکستان ته صادریږي خو په دې وروستیو ورځو کې طالبانو وویل البته پاکستانی رسنیو د طالبانو له قول وویل اکسپرس تریبیون رسپانې په یو راپور کې ولیکل چې د خپل هیواد چارواکو په قول البته ولیکل چې افغانستان د سکرو باید په هر ټن کې $10 کمه کړې ده ستاسو په نظر کومه باید چې طالبانو د سکرو لپاره ټاکلې ده هغه له نړیوالو قیمتونو سره څومره برابره ده دې ته په پام چې ځینې ادعا کوي چې په نړۍ کې اوس د سکرو قیمت هر ټن $400 دی
ډېر زیات مننه زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې که د قراردادونو د قیمتونو یا نړیوال بازارونو بحث وشي مونږ الټیمیټلی په مستقیمه توګه باندې پاکستان ته د منابعو دغه استخراج او لیګل دا د اقتصاد په ګټه نه بولم زه او دا د افغانستان اقتصادي بنیادونو ته یو غټ تاوان رسوي چون مونږه منابع استخراجو او هغه استخراج شوي منابع مونږ یو هیواد ته ورکو او هغه هیواد بیا ته په مختلفو سکتورونو کې ګټه اخلي او دغه ګټه بیا په مختلفو برخو کې دوی استفاده کوي زما په نظر په اوسني شرایطو کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې باید د منابعو لپاره هغه د بنیاد رغونی فکر باید راپیدا شي چې دغه منابع په بنیادونو باندې څنګه تبدیل کړو تاسو کولای شئ منابع هر چا باندې خرڅ کړئ او د دې لپاره هر څوک حاضر دی چې ستاسو منابع واخلي مګر دلته د خرڅلاو او د قیمتونو مهم موضوع مطرح نه ده چې مثلا قیمتونه د $10 $10 یا $10 ښکته پورته مهمه مسله دا ده چې دغه منابع باید په افغانستان کې استفاده شي او د افغانستان منابع باید د افغانستان د بنیادونو برخه کې ترې اساسي ګټه واغستل شي. تاسو کولای شئ په دبرو سکرو باندې سیمنٹ هغه د انرژي مراکزو کې چې کوم سیمنٹ تولیدي ظرفیت لري هغه پې ورغوي، یا مثلا کېدلی شي چې تاسو د منابعو د استخراج لپاره یو داسې زمینه برابره کړئ چې هغې کې اول هغه کوم ضرورتونه چې داخل د هیواد کې دي هغه مرفوع شي، وروسته له هغې نه نورو هیوادونو ته صادر شي. زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې مونږ د افغانستان منابع لرو، د دې لپاره مهمه مسله دا ده چې مونږ د منابعو هغه ارزښتونه د یو مشخص پلان
په اساس مانی چې مهم دا ده. لیکن په لیکن په داسې حالت کې چې یو دولت په خپل ډیری پیسې نه لري، د مامورینو معاش نشي ورکولی، موږ وینو چې مامورین کموي درګرده، د دې لپاره چې پیسې ورته وسپمیږي او نړیوالې مرستې هغسې نشته، نو طبعا چې مجبوریږي چې سکاره صادر کړي که کمه بیه هم وي تر نړیوالو قیمتونو سره، نو مجبور دی چې صادر کړي او خپله بودیجه پرې یو څه برابره کړي.
کوم دغه مشکل دی کنه سروان صاحب، چې زما فکر دا دی چې مونږ د ابتدایي مصارفو لپاره یا د ابتدایي ضرورتونو لپاره منابع باید په خطر کې وانه چو چې مونږ ته په اوږد مهاله کې تاوان راکړي، دا او دا استخراج چې اوس مهال کېږي دا په غټه کې زموږ اقتصادي منابع چې دي دا په یو ډېر کم قیمت باندې متبادله کېږي او د هغې نه په ډېرو ناچیزو مسایلو کې ګټه اخیستل کېږي. نو بیا مونږ ته مثلا تاسې منابع خو داسې نه دي چې نه خلاصېږي، منابع ختمېږي او د دې لپاره یو بنیادي فکر ته ضرورت دی چې تاسې دا منابع په مؤثره توګه مبدل کړئ په یو داسې عایداتي سرچینې باندې چې تاسو ته عاید په دوامداره توګه باندې راشي. مثلا که تاسې ډبرې سکاره اوس خرڅ کړئ، دا ډبرې سکاره قانون ختمېږي، دا چې ختم شول تاسو بیا ډبرې سکاره نه لرئ، بیا تاسو دېرش کاله څلوېښت کاله بعد وروسته په افغانستان کې ډبره سره نشته. یا مثلا تاسې مرمر تاسې استخراجوي په خام موادو شکل باندې نورو هیوادونو ته ورکوي، څلوېښت کاله پنځوس کاله بعد هغه نسلونه چې راځي هغوی لپاره مرمر نشته. زما هدف دا دی چې مونږ منابع مبدله کړو په انفراسټرکچر یا بنیاد باندې. بنیادونو لپاره مونږ مثالونه هم لرو، دې لپاره ضرور دا ده چې باید یو قانوني مشروعیت باید موجود وي، یو نظام موجود وي چې په هغه نظام کې نړیوال پیژندنه یا نړیوال هغه استازیتوب وکولی شي، نړۍ په دې معنی متفقه وي چې په افغانستان کې کوم سی یو نظام چې هغه وکولی شي په غټه کچه د نورو هیوادونو سره د معدن د قراردادونو بحث وکړي او هلته په غټه کچه باندې قراردادونه راشي. مخکې په دې معنی بحث وشو چې مونږ په تیر حکومت کې هغه واړه قراردادونه نه ورکول کېدل. اصلا واړه قراردادونه د معدن په تاوان دي. په ټوله دنیا کې که تاسو وګورئ هغه هیوادونه چې منابع لري واړه قراردادونه په ډېر کم او حرفوي توګه باندې چې هر د اقل خلک مصروف شي او په هغه برخو کې هغه کم حرفوي معدنکاري چې ده هغه له منځه لاړه نه شي، د هغې لپاره یو نسبي سپورټ ورکوي ورته. مګر معدن په غټ قراردادونو باندې مونږ ته غټ انفراسټرکچر لکه مکتب لکه کلینیک لکه ریل ګاډي پټلۍ لکه انرژي مراکز لکه تولیدي مراکز لکه د مختلفو برخو بنیادونه مونږ ته غولی شي او دغه بنیادونه بیا په دوامداره توګه لکه ټرانسویل ګاډي پټلۍ تاسو ته په دوامداره توګه سل کاله دوه سوه کاله هم تاسو ته عاید درکوي. یا مثلا که تاسو سړک جوړوئ، عمومي سړک جوړوئ یا رینګ روډ جوړوئ یا مثلا غټ قوي سړکونه جوړوئ د ترانسپورټ لپاره، تاسو د نړۍ د یو صادراتي وارداتي هغه پروسه کې یو غټ مهم رول لوبوئ. نړیوال سرمایه ګذاري افغانستان ته راځي او دغه سرمایه د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسي او مونږ باید منابع مبدله کړو په بنیادونو باندې او دا بنیادونه مونږ ته په دوامداره توګه باندې ګټه راکړي.
ډېره زیاته مننه کورودن. ښاغلی سیام الدین پسرلی، طالبانو په وروستیو کې یو ابتکار کړی دی، هغه دا ده چې واړه کانونه خصوصي شرکتونو ته ورکوي چې په مقابل کې دوی ته سړک جوړ کړي. دا څنګه ده ستاسو په نظر، ښه لاره ده؟
سو مهم موضوعات باندې زه غواړم چې تاسو سره بحث وکړم. لومړی وویل سو چې دا واړه کانونه چې دي د دې کیندل زموږ په تاوان دي، دا په ټوله معنا دا غلطه خبره ده. د ورو قانونو کیندنه علاقه د ساختماني موادو استخراج بیرته ور باندې وطن جوړول سړک جوړول زینو جوړول دا هغه موارد چې موږ لرو شګل لرو تیګل لرو خاول لرو اگر زموږ د داخلي ظرفیتونو پر اساس دی داخلي شرکتونو ته ورکړ شي داغه استفاده وسی بل خبر طالبانو دا وسنه اقدام دا یو اندازه د سکیدای سی چې غټوار وی ولی په منظم شکل دا یو منظم او منطقي پلان نه دی چې کوګمحاله ډول وکول شي د ستونزې حل کې یو خوانه د دې مشروعیت موضوع ده
لیکن یو مسله ده کچیرته فکر نکوي چې کفرزن یو څوک ته یو قراردادي راځي د مرمر او کان غواړي چې قرارداد واخلي او په مقابل کې سړک جوړوي که دا قراردادی دا مرمر د پخپل پروسس کوي ورسخه وسایل جوړوي هم خپل بازار ته وړاندې کوي هم خارج ته صادروي نو خو شاید ګټور یا او که خام صادروي شاید ګټور نه وي که څنګه
دلته څو سمسم وارد دي د لوی قانونو په برخه کې په دا شرایط کله چې یو چا سره قرارداد کیږي یو شرکت سره قرارداد کیږي دا ور سره تړلې دي زمایم دي چې دلته پانګونه کوي دلته به سړک ته ضرورت لري دلته بداوي هغه شرایط ور سره اټچ کیږي ولې دا چې اندازه گیری وسی چې درته کان در کوم او ته دا سړک جوړ کی دا سړک به سوب د لاسو ډالرو وي او دا کان به د شل ډالرو وي دا څنګه د دې توازن او پرتر کول دا سنجس ډیره مهمه ده ولې دا کار نه کوي چې کان خپل وګوري دغه کان دی په دمر باید واخصل سي نور شرکتونه دي هغه راشي په غوډم پنګونه وکي مختلف شرکتونه دي سره یو دي سي او په هغه برخه کې باید پنګونه وسی دا چې فرصتونه نشته درسته ده چې خلک درنه کوي په افغانستان کې پنګونه وکي دی یو طریقه وړاندې کړ چې تاسو راشي دا کار وکړي ولې په وګمهاله کې د افغانستان د قانون استخراج په کول کې سیاسي او امنیتي ثبات ته ضرورت لري کچیر دا تضمین نسی دا واړه واړه موضوعات او دا خبرې دا ځای نه نسی نتیجه نه ورکوي همدا اوس په نړۍ کې د قانونو په برخه کې ستر پانګوال ستدي متخصصین ستدي محققین ستدي دوی غواړي چې افغانستان دراسي د افغانستان د قانونو څخه بلیدنه وکړي او همدارنګه استخراج وشي د پلور وسی انتقال وسی په دغه برخه کې ضرورت بل خوانه افغانستان دا ضرورت لري چې په یو انډستریال او صنعتي هیواد باندې بدل شي نور هیوادونه کې د قانونو استفاده سوای نور هیوادونه د قانونو او د خام موادو د قلت سره مخامخ دي هغه په افغانستان کې پیدا کیږي دوی وایي چې کوم ځای کې کان پیدا کیږي هغه د استخراج شي عمل ته د پروسس شي هغه ځای نه د بستبندي شي نور ځایونو ته ولګي
ډیر مننه ډیر مننه سلامات اوسئ ځدان صاحب ډیر کم وخت لرو که لند راتو وایست اوس آیا په افغانستان کې د قانونو د استخراج چې کوم قانون استخراجیږي په مسلکي ډول استخراجیږي او کنه البته دا خبره دې ته په پام چې طالبان وایي چې د ټولو وزارتونو هغه ټول مسلکي کسان پاتې دي او د دوی سره کار ته دوام ورکوي
مننه سروان صاحب لومړی خو زه په دې خبره باندې شک لرم چې مسلکي ظرفیتونه پاتې دي او کار کوي ځکه په تېر حکومت کې هم کوم ظرفیتونه چې موږ لرل پسرلی صاحب په اول کې دا وویل چې ډېر اکثریت د دوی متاسفانه مجبور شول چې د هېواد ووځي دا یو دوهمه مسله دا ده چې کله موږ مسلکي یا معیاري لغت استعمالوو نو مسلکی توګه یا معیاري توګه کان کیندنه هغه یو تعریف ته ضرورت لري کله چې هغه تعریف شي هغه قانون مقررات اصول پالیسی او برنامو کې تعریفيږي متاسفانه زه تر ځل هم تاسو سره زه په دې برخه کې ما بحث کاوه دا خبره ما مطرح کړې و چې کله چې موږ یو چې مسلکي او معیاري توګه د استخراجي د کوم قانون مقرره اصول او د برنامو او د پلان په اساس کیږي زه خو ما خو تر اوسه پورې حداقل د ټولنیزو رسنیو او د خبریزو کوم خبری چینلونه چې دي چې زه یې تعقیبوم تر اوسه پورې ما څه نه دي اورېدلي چې ګویا کوم قانون مقرره او یا هم پروسیجر نوې قانون مقرره او سجه د حکومت د تګلارې په اساس باندې جوړ شوی نو دلته یو ډېر دلته یو ماما پرته ده ځکه دوی دا هم نه وایي چې آیا دا قراردادونه چې دوی ورکوي دا د قانونو د تیر قوانینو او مقرراتو په اساس باندې دي که نه وي څه جوړ شوي. نو کله چې په یو هیواد کې په یو صنعت کې یو سکتور کې قانون مقررات برنامې
ډېره مننه ښاغلی ځاتران، وخت مو د خپرونې همدومره و. سلامت اوسئ. د قانون او پټرولیم وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی مرستیال ولی الله ځاتران، د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سلاکار قدیر مطفی، او د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی ویاند سیام الدین پسرلی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسې درنو اوریدونکو هم منندوی یو.